یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه د ولسمشر اشرف غنی لنن سهرنۍ وینا خبر شي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه، نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او اونیز پروګرامونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
سر کې د تو مهمو خبرونو سره ټکي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمه شي. راپورونه وایي چې د پکتیا له مرکزی زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي او د ایران محصلانو پرون د دویم ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختمه شي. شغلی غنی دغه ورځ وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. شغلی غنی دغه څرګندونې نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو د کرمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړه. په دې اړه نور تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دې ولایت ټول لارې تړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا لږ کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلوالو طالبانو د غور هرات د لوی لارې او د دغه ولایت د لویدیځ د شپږ ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې ده. خود دغه چارواکي په خبره اوس وسلوال طالبان حاضر سوي چې د لارو د کولو اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د ورشتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي دي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتي. راپورونه وایي د پکتیا له مرکزی زندان څخه ځینې زندانیان تښتېدلي دي. د پکتیا د مرکزی محبس قمندان اجمل یوسفزي تېره شپه ناوخته ازادي راډیو ته د اوو زندانیانو تښتول تایید کړل.
موږ لګیا یو همدا اوس تلاشي لرو د ټول محلات. موږ چې تثبیت کړي وو نفره دي همدا اوس لګیا یي لکه ووي محبس کې داخل شي قمندان چې بیا ټول سره دي.
تر دې وړاندې داسې ویل سوي وو چې له دې زندان څخه تر شلو زیات زندانیان تښتېدلي دي. خو د محبس مسؤلینو د اوازې وبللې او په کلکه یې رد کړل. د پکتیا د مرکزی محبس قمندان وایي له نورو امنیتي مسؤلینو سره یو ځای د پیښې د څېړنې په څېړنو بوخت دي او نور جزئیات به وروسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونۍ حمله له کبله په غوسه سوي دي. مایک پامپیو پرون پر ټویټر لیکلی د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکښې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. ښاغلي پامپیو ویلي د ټپیانو د عاجلې شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو دلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لشت لږ د هوان و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې ټپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکښې دېره دي په رنوې لګیدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خو دا پېښه په داسې وخت کې سوي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د ایران محصلانو پرون د دوهمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو د باندې مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسې حال کې کېږي چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د تېروتنې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهرهچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي دي او شعارونه ورکوي.
دانشجو بیدارت حسین دلیل بیزارت
دوی محصلان ویش دی او له سید علی څخه بیزار دی. د غوی د له بهترمی ډکه اشاره د ایران رهبر آیت الله علی خامنه ای ته د تازه مظاهره یو ورځ وروسته لغه پیل سوی چې د ایران پوز ویل د اوکراین نړیوال هوایی شرکت مسافرون کې الوتکه د ایران د هوایی مدافع د قطعه په دوه توغندی او بخشی په دوو توغول سوی او میزایلو لګیدل ده. دغه قطعه د ایران په سپای پاسداران انقلاب پورې مربوطه ده. دغه الوتکه تیر چهارشنبه وروسته له نسکور وسوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهره چانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د توغندیو دغه حمله یې کړې. او جرمنی، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. د تړون لمخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودېږي. پرون د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې ویل چې دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپل هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دې تړون کې راغلي دي. ایران تیرونه اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال له دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د خبرونو پای.
لاسادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باورې چې ولسمشر اشرف غنی نن د کورنیو چارو وزارت ته ولاړ او هلته د حکومت د نویو امنیتی پلانونو او د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې. د انتخاباتي شکایتونو د څیړنې په اړه به وروستي جزئیات واورې. په نورو موضوعاتو کې، د روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له یوې لسیزې وروسته درنې واورې خلک حیران او امیدوار کړل.
موږ دومره خوشحاله یو، صد اخلاص و، چې بیخي بی اندازه ډېر خوشحاله. ښه واورې وسوه، ښه بارانونه وسوه، انسانانو ته مفا دی، حیوانانو ته مفا دی، صد اخلاص و نباتاتو ته مفا دی.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ټاکل شوی په مسکو کې د لیبیا د رسمي حکومت او یاغي قومندان خلیفه هفتر د استازو ترمنځ د اوربند موافقه لاسلیک شي. نور مطالب هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زمرایا زما حق خپریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موږ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته، ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې باید له بهره مداخلې ختمې شي. ښاغلی غنی نن د وزارت ته تللی و او هلته یې په یوه غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنگ کې بوخت نه وي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته راوګرځي چې هغه د قانون تطبیق دی. ښاغلی غنی دا څرګندونې د شهید عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وکړې. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال خاطر پردیس په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شیبه د کابل استودیو په مستقیمه اړیکه سره دی. پردیس،
سلامونه. تکل صاحب، تاسو ته ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ستر پاسوال عبدالرازق اڅکزي د پولیسو ملي اکاډمۍ ته ولاړ او هلته یې د یولسمې دورې د پولیسو د فراغت په غونډه کې ګډون وکړ. هغه وینا وکړه او د وینا مهم ټکی دا و چې هغه ویل پولیس د ټولنې سخته دنده پر مخ وړي، پولیس د ټولنې حاکمیت ته ژمن دي. هغه د تالار کې ټولو ناستو مخاطبینو ته وویل چې د کورنیو چارو په وزارت کې باید نور بهرنۍ مداخلې صفر ته راښکته شي. هغه همدارا د خپلو خبرو په جریان کې د پولیسو دنده چې اصلي د قانون حاکمیت دی، باید د قانون حاکمیت په ټولنه کې حاکم شي. هغه وویل د قانون تطبیق د پولیسو دنده ده او که چیرته د دې قانون د تطبیق په برخه کې پولیس ملاتړ ته ضرورت لري، نو ولسمشر او د ولسمشر په ګډون ټول حکومت د پولیسو تر څنګ ولاړ دی تر څو دوی وکولی شي چې په صحیح توګه باندې د قانون حاکمیت په ټولنه کې ولري. هغه وویل
هر افغان باید تاسی که دی ملی اقتدار دی قانون حاکمیت او دی خو اخلاق و رویو دی قانون ما مسلح غیر مسئول جای نداره. قاچاقبر پلیس تهدید کرده نمیتونه، دزد و رهزن پلیس فحش گفته نمیتونه.
هغه همدار از د خپل خبرو په جریان کې ویل چې د کورنۍ چارو په وزارت کې باید مدیریتي اړخ لا هم پیوړی شي ترڅو خلک په صحیح توګه باندې په پولیسو باندې خپل اعتبار لا هم غښتلی کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل د افغانستان خلکو ته د پولیسو سپیشلتیا په کار ده ترڅو پولیس خپل ځان د قانون په چوکاټ کې سپیشلی ثابت کړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ چارو وزارت ته یې هدایت ورکړ چې ژر تر ژره د پولیسو هر پولیسو د هر پولیسو غوښتنې ته باید رسیدنه وشي. په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزیر هم ورته څرګندونې درلودې او هغه هم د ولسمشر خبرو ته ډاډ ورکړ چې پولیس د ټولنې حاکمیت او د قانون ژمنتیا ته ژمن دي. تکل صاحب، دغه اکاډمي چې نن تنه 455 افسران یا پولیس تنه فارغ شول، دغه اکاډمي په تیرو 13 کلونو کې 13,802 پولیسان یا د افسران په مختلفو رشتو د ترافیک په برخه کې، د لیسانس په برخه کې، د همدارس د نورو سرحدي برخو کې دوی فارغ ورکړي دي. بلې تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه. پردې صاحب، قدرمن اوریدونکو، د خاطر پردیس په راپور کې مو واوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن د جنرال عبدالرزاق د پولیسو د اکاډمۍ د فارغانو په غونډه کې په افغانستان د افغانستان په امنیتی سیستم کې د اصلاحاتو په اړه خبرې وکړې او د پولیسو منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې دوی به داسې شرایط به رامنځته کړي چې دوی پولیس به خپلې اصلي دندې ته، چې هغه په هیواد کې د امنیت ټینګښت او د قانون تنفیذ دی، دې ته به راوګرځي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ورځې مخکې په کابل کې د امنیتي پلان جزئیات خلکو سره شریک کړل او په دې ترڅ کې د کورنیو چارو وزیر ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل په امنیتي حوزو کې د مسلکي پولیسو د ګمارنې د طرحې عملي کول یې پیل کړي دي. ښاغلي مسعود اندرابي ازادۍ راډیو ته ویل دا اقدام د پلازمینې د نوي امنیتي پلان یوه برخه ده چې په دو پړاوونو کې به عملي کیږي. په داسې حال کې چې د کابل د جنایي پیښو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د کورنیو چارو وزارت همدارس د چهارشنبې له شپې را په دېخوا د مجرمینو پر ضد عملیات پیل کړي دي. ښاغلي اندرابي ویل چې د نوې طرحې په اساس د کابل ښار د هرې امنیتي حوزې د مشرتابه لپاره به مسلکي پولیس په کار وګمارل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په روزګان ولایت کې له 100 کلونو وروسته واوره شوې. خلک وایي په دومره زیاته و اندازه واوره په تیرو شاوخوا 150 کلونو کې نه و شوې او دا لومړی ځل دی چې دومره زیاته واوره ویني. د روزګان کاروانګر هم زیات خوشاله دي. د ازادۍ راډیو خبریال شریف الله شرافت له یو شمیر خلکو، کروندګرو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې.
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې له تیرو دوه ورځو شپو راهیسې واوره اوري چې دغه ولایت خلکو ته د خوب لیده دي او حیران کړي دي. که څه هم په تیرو لسو کلونو کې په دغه ولایت کې یو ځل واوره په ډېره کم اندازه سوې، خو د دغه ولایت یو شمېر ډېر عمر لرونکي خلک وایي دا ډول واوره په تیرو دیرشو کلونو کې هم نه ده سوې.
په سپینځي د خلک یو خو د داسې د پاه لیدلې دغه زموږ کلاچي او د مرکزونو او د بازارونو چې موږ ګزاره پکښې کوو، یعنې په دې کې د اوبو د خاصه کمبوت رالی، خلک تږي وو وږي وو. په دې خو خدای تعالی هم انسان اباتي هم حیوان اباتي.
د دې واورې ورېدل چې خلک یې زیات خوشاله کړي نسبت نورو هغه ولایتونو ته چې واوره پکښې کې ډېره ورېږي زیاته کمه ده، یعنې 10 سانتي هم نه ده. خو د اورزګان ولایت خلک دا ډول واوره پر نیک پال نیسي. دی وای دی واوري وري دلته چګوري تم لري چې خدای به په افغانستان کې سول راولي او ل جګړو به خلاص شي
هر څوند خوشاله وروره خدای تعالی دې د ازم روزي کې د ژوند خدای ازم روزي کې خدای تعالی دې د سول په افغانستان کې راولي لکه دا وچکلی چې مش ختمه بولو به خدای په فضل سره دا چې خدای تعالی او فیر د جنگ جګړې هم ختم کړي
واته کاله لاس کاله کې چې کلونه وچ وډیر وچ و مسلمانان ډیر په تکلیف و نو خدای مهربانه دی دا کرونا بعد خدای به نرخونه راکښته کړي
د چوریه د ولسوالۍ او د سرا اوسېدونکو یم نو بس ډېر ښه د خوند کال اوسېدم خو ښه واورې وسوله مخکې خو واورې شی نه و بس وچکلي وه
موږ دومره خوشحاله یو صد اخلاص وو چې بیخي بې اندازه ډېر خوشحاله دا ډېر ښه ژوند دی صد اخلاص چې ښه واورې وسوه ښه بارانونه وسوه انسانانو ته مفاد دی حیوانانو ته مفاد دی صد اخلاص او نباتاتو ته مفاد دی دا ډېر ښه کار دی ډېر ښه د خیر کار دی خدای تعالی دې زموږ ته چې افغانستان ته یو ښه د خیر د امن او د امنیت حکومت راولي چې هر څوک یې خدای تعالی دې حق نیابه لري
یو شمیر غزوانان چې د شول او یا هم 15 کلونو عمر لري وایي دا په ژوند کې لومړی ځل دی چې په خپل سیمه کې په دومره زیات اندازه واوروینی خو دغه ولایت کروندګر بیا د سولې راتلو ترڅنګ د اوبو زیاتوالي یا د کال آبادوالي ته هم زیات خوشاله دي دی وایي تمه لري چې سږ کال به کال آباد وي کښتونه به له امراض څخه پاک وي او له خپل ځمکو به زیات حاصل واخلي
نو مې کلکدار اتوري وسدم بیا موږ کو نه خوشاله چې د خیر واره وسه د خیر اخوند څلور څنګه کاله وسویله موږ کار واره بزګریده خوشاله خو چې د خیر د خیر د خیر باران
د اورزګان ولایت د کرنی او مالداری ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې په تیر څو کلونو کې د لومړی ځل دی چې په دومره اندازه زیاته واره ووري د دغه ادارې مرستیال انجینر سمیع الله ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې له تیرو دوه ورځو راهیسې لس سانتي واوره سوې او 14.5 ملي متر باران هم سوی خو دا یوازې مرکز ترینکوټ دی چې تر دومره کلونو وروسته پکښې کې واوره ووري ولې د دغه ولایت په یو شمېر ولسوالۍ لکه خاص اورزګان او ګیزاب ولسوالۍ کې بیا د هغه سیمو د خلکو د معلوماتو له مخې سل سانتي واوره هم سوې ده شریف الله شرافت ازادي راډیو اورزګان
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو خو دا شیبه ناجیه ساپی ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي
په کندهار کې د 1,338 ممیز خونو په جوړیدو سره د دغه ولایت د ممیزو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راغلی د کندهار د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس حفیظ الله سیدی وای په دغه ولایت کې د انګورو کلنی تولید تر 280,000 میټریک ټنو ته رسیږي نوموړي ویل چې له دغو ممیزو درې برخې په تازه بڼه او یوه برخه له وچېدو وروسته کورنیو او نړیوالو مارکیټونو ته د ممیز په ډول صادرېږي په کندهار کې سږ کال له 280,000 میټریک ټنه تولید شویو انګورو 15,000 میټریک ټنه ممیز تولید شوي دي د کندهار دامان شیړی پنجوایی معروف شاولی کوټ ډنډ او ارغستان هغه ولسوالۍ دي چې د انګورو ډېر باغونه لري د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګنې د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې دوه قانونه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت بیان عبدالقدیر مدفی نن ازادي راډیو ته ویل چې په ځینو برخو کې امنیتي ستونزې موجود دي چې ولایتي ادارې د ستونزو د هواري لپاره اقدامات پیل کړي دي
عملا وسل تحرکات پیل شوي دي عمدتاً مونږ دا خبره نه تاییدو چې مونږ قانون دي د وسلوال مخالفینو په کنټرول کې مونږ هلته چې څومره قانون لرو اوس مهال زموږ په کنټرول کې دي
تر دې وړاندې راپورونه موجود و چې د ننګرهار د شیرزاد او پولیسوالۍ کې د تالک او مرمرو کانونه د طالبانو په ولکه کې دي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 5 افغانۍ 15 پوله یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 80 پوله یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 40 پوله یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 90 پوله زر هندي روپۍ 1080 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ټاکل شوی چې د ترابلس د حکومت او د لیبیا د یاغي پوځي قمندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربان موافقه نن په مسکو کې لاسلیک شي په لیبیا کې وروسته له دې چې د دې هیواد پخوانی مشر معمر القذافي ووژل شو تر اوسه په دې هیواد کې شخړې روانې دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره نوریاس نوری په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب سلام. په مسکو کې نن دغه اوربند د دواړو لورو د کومو مشرانو لخوا لاسلیک کیږي؟ جزئیات شته؟
بلې تکل صاحب، په ترابلس کې د ملګرو ملتونو لخوا د په رسمیت پیژندل شوي د لیبیا د حکومت یو جګپوړي چارواکي د فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دغه اوربند به چې په لیبیا کې د نږدې یوې لسیزې جګړو ته د پای ټکی ږدي نن په موسکو کې لاسلیک شي. دغه چارواکي چې نوم یې البته نه دی ښودل شوی، یوې سیمه ییزې خبري رسنۍ ته ویلي چې په ترابلس کې د ملي وفاق د حکومت د دولتي عالي شورا مشر خالد المشري او د ملي او د ملیشه ځواکونو قومندان خلیفه هفتر به دغه اوربند لاسلیک کړي. د لیبیا لپاره د روسیې د ارتباطي ډلې مشر لیف دینګوف هم انترفاکس خبري اژانس ته ویلي چې هفتر او د ملي وفاق د حکومت مشر فیاض السراج بصره وګوري او د یو احتمالي اوربند لاسلیک کېدو او دغه راز د دغه سند پر جزئیاتو به بحث او خبري وکړي. البته انتقال سب دغه احتمالي اوربند رسمي لاسلیک دو تر رسمي لاسلیک دو مخکې لپاره رئیس هفتر ته د وفادارو ځواکونو چې د لیبیا په شمالي برخه واکمن دي او دغه راز د ترابلس د حکومت ترمنځ لمخکې اوربند نافذ شوی دی. وروسته ځل السراج او هفتر د 2013 کال په نومبر کې د ایتالیا په پلرمو کې سره لیدلي وو، خو دوی کومې موافقې ته نه رسیدلي او له هغې وروسته هفتر د ترابلس د حکومت د نسکورولو لپاره جګړې ته مخه کړې وه. هفتر چې له خپلې خوا د لیبیا د ملي پاوز په نوم اعلان کړی، ویلي دغه اوربند به بیا هم په دې پورې مشروط وي چې د ترابلس حکومت یې ومني. د دې پاوز یو ویان احمد مسماری په یو ویډیو پیغام کې وویل چې له اوربند څخه هر سرغړونه به له جدي غبرګون سره مخامخ شي.
بله نوري صاحب، له دې مخکې د روسیې او ترکیې ولسمشرانو هم د دواړو ښکېلو ډلو ترمنځ د منځګړتوب هڅه کړې وه او له دوی نه یې د اوربند غوښتنه کړې وه. آیا دا د همدغو مشرانو د دغو هڅو نتیجه وه او که بل چا په دې منځ کې منځګړتوب کړی؟
د دواړو مشرانو د هڅو نتیجه ده دغه اوربند چې لپرون رئیس نافذ شوی دی همدې موافقې نتیجه ده. د ترابلس د ملي وفاق حکومت په یو خبره کړي بیان کې تیرش وړم ورځ ویلي و چې د یکشن به د ورځې له نیمې شپې یعنی د تیرې شپې له نیمې شپې دولسو بجو څخه به دغه اوربند نافذ وي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د ترکیې او د روسیې ولسمشرانو سره کتلي وو په استانبول کې او له دغې کتنې وروسته دواړو مشرانو په یو ګډ بیان کې ویلي وو چې په کار ده چې په لیبیا کې د ثبات لپاره لازمې هڅې وشي او د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ اوربند نافذ شي. البته نورو خواوو هم په لیبیا کې د دغو هڅو ملاتړ کړی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دوه ورځې مخکې ویلي وو چې دا هیله منه ده چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او دغه راز د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ پاتې شي. په عین حال کې په لیبیا کې د ملګرو ملتونو د ملاتړ ماموریت هم په یو بیان کې د دغه اوربند د احتمالي اوربند د لاسلیک کېدو د اقدام استاینه کړې او له دواړو خواوو غوښتي دي چې اوربند ته وفادار پاتې شي او خپلې شخړې او خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. د نوریاس نوري نه مو واورېدل چې نن په مسکو کې د ترابلس د رسمي یعنې د نړیوالو لخوا د پیژندل شوي حکومت او د یاغي پوځي قومندان جنرال خلیفه هفتر ترمنځ د اوربند موافقه په مسکو کې لاسلیک کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. ناجی ساپی د نن ورځپاڼې کتلی او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره شوي.
دنیا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشال په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلي، خو ورځپاڼې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشال په پېښور کې د افغان مارکېټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرلپسې ټویټونو له امله د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترینګلې شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده. دنیا ورځپاڼې لیکلي ورسته له هغه چې عاطف مشال په ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځېدو په غبرګون کې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرښه او موانع هیڅکله د دې جغرافیې واقعیت نشي بدلولی، عاطف مشال د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو چې دغې مسلې ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورځپاڼې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د قانون په اساس د شکایتونو کمیسیون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسیون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورځپاڼې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلي موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسیون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغان حکومت په ویشتل شوي اوکراینی الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکي اوکراینی الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، وپیژني او لازمي مرستې ورسره وکړي. په سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه څېړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خبريږي. ستاسو له پیغامونو
معلوله یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ معاش دې پر وخت نه راکول کېږي، د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سس کال یې هم نه دی راکړی. باید زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي. موږ ډېر ضعیف یو، ډېر معلوله خانګي دای سره راټول شوي. زموږ معاش پرواز کال هم نه دی راکړی، سس کال هم دغه دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. دا سلامونه چې ورکوته مشرانو ته ورسېږي. وسلام.
ولایت نه لري موږ لاړو، حالت موږ درس کومک را سره وکړي، بیا موږ سوچ چې خپل ولایت تعالی ته څه مرسته در کوي، څه تعالی تحصیل حق در رسي. موږ دلته راغلو دا شپږ میاشتې کېږي چې زموږ نه حق شته، نه حساب شته، نه زموږ خبره اورېدل کېږي. نو موږ مجبور یو بېرته خپل کارتو سره د انرژي کارتونه راځي دي. موږ مجبور یو چې بېرته خپل رات سم شو. نو سلام علیکم، موږ پیغام یو هغه خلکو ته ورسېږي چې د موږ څه کار کوي. وعلیکم السلام.
زمو د برېښنا ستونزه ده. زموږ د هلمند کې خصوصا برېښنا د دې درې میاشتې دوه میاشتې پرې کېږي، نو چې برېښنا قطع ده. نو د برېښنا د مسلم سمو دا غوښتنه ده چې باید موږ ژر تر ژره برېښنا انتقال کړي، ځکه چې کوګورو ډېری شهرې د دغه ستونزې سره مخ دي. د برېښنا د ستونزې سره د برېښنا د مسلم سمو دغه پیغام لرو د شو وخت.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله او ریقدر منوریدونکو، د خبرونه په پایل کې موږ منو وکړه چې د انتخاباتي شکایتونو د ورستیو اجراءات په اړه هم تاسو ته جزئیات درکړو، خو ومنش کولای چې خپل خبريال سره چې په دې کمیسیون کې د اړیکه ټینګ کړو. د دې کبله تاسو ته وایو چې د ازادي رادیو پراتونکو خبرونه کې به په دې اړه جزئیات درته وړاندې کړو. په څو شیبو کې زمرایا زما حق دی ازادي رادیو د انتخاباتو اونیس پروگرام وړاندې کی خو له هغه مخکې فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې باید بهرنۍ مداخله ختم سي. شغلی غنی نن د شهید عبدالرزاق د پولیسو اکاډمۍ د منصوبینو د فراغت په غونډه کې وویل چې د افغانستان ټول امنیتي ځواکونه باید په جنګ کې بوخت نه سي او پولیس باید خپلې اصلي دندې ته چې د قانون تطبیق دی ور وګرځي. په تخار ولایت کې د یو موټر د چپکېدو له کبله درې تنه وژل شوي دي. د تخار د ولی وین محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې د سرچ ډوله موټر نن سهار له رستاق ولسوالۍ څخه د تالقان پر لور روان و چې له سړکه واوښت. د وی په دې پیښه کې 15 نور ټپیان دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي د سختو طوفانونو له کبله د دغه ولایت ټولې لارې تړل شوې دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل د حواله شکېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یو پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه شوی دی. مایک پومپیو پرون پر ټویټر ولیکل د ټپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي چې له هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون اوه مرمۍ لګېدلې او څلور عراقي سرتیري ټپیان کړي دي. او د جرمني، فرانسې او برېټانیا مشرانو له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. ایران تیر اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
السلام علیکم، زما رایا زما حق خبرونی اوریدو ته خراغلاست. تر راتلونکو نیم ساعت مو د دې خبرونی کوربه زه امید زهیر مالیم. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای د دوی د ولایتي دفترونو لخوا د ټاکنیزو ډلو د ثبت شویو شکایتونو د پریکړې و برخه د یو شمیر محلونو بیا شمیر نه ده. په داسې حال کې چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په ولایتونو کې د خپل کار د پای لپاره لږې ورځې لري، خو اندېښنه پر دې ده چې آیا په دې وخت کې به دا د رایو بیا شمیرنه بشپړه شي. تر خوا یې په دې شل ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه باید څه ډول وي او د کومې تګلارې پر بنسټ وي. دا هم مهمه ده چې آیا په ولایتونو کې د شکایتونو د څېړلو بهیر څه ډول و. را سره خبرونه کې مېلمانه د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ویان علي رضا فیاض، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو یا فیفا بنسټ ویان ده سمیرا رسا، او د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ یا ټیفا ویان ښاغلی احمد زبیر حبیبزاده صاحب دي. دې واره خرغلاس بحث ده. فیاض صاحب، پایلې له تاسې نه کومه د رایو بیا شمیرنه په دغه شل ولایتونو کې چې احتمالا ویل کېږي پیلېږي، د کوم میکانیزم او تګلارې له مخې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان ارجمند. میکانیزمی که برای بازشماری و تفتیش آرا وجود داره مشخصا در طرز العمل ها پیش بینی شده و بر اساس قواعد و مقرراتی که در همون طرز العمل ها موجود هست این بازشماری و یا تفتیش انجام خواهد شد. و البته باید مشخصا باید بگیم که روند به قسمی است که به صورت تدریجی اینها ممکن انجام شود. یعنی ما منتظر نمیمانیم که 34 ولایت تمام تصمیم گیری ها و فیصله ها انجام شود بعد وارد عمل شویم. نه، به این قسم نیست. یعنی امیال عملا در 4-5 ولایت تصمیمات و فیصله ها ابلاغ شده و حتی بر اساس آخرین آمار ما حدود 36 شکایت استینافی دریافت کردیم. روند بازشماری و تفتیش هم همونطور که پیش بینی می شد از شمار و ماهیت و موضوع شکایات انتخاباتی در روی دست است و همونطور که کمیسیون شکایات انتخاباتی قبلا هم اعلام موضع کرده، در صورتی که ضرورت باشه و لزوم دید صورت بگیره برای بازشماری و تفتیش، این حق برای کمیسیون شکایات انتخاباتی محفوظه و تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر قرار داده شده.
یوانی وکا فیاض صاحب چې پرون واتر ډیره پورې د څارونکو بنسټونو لخوا په ځانګړي ډول د فیفا لخوا نه دا چې یو روښانه تګلاره نشته دی د دې لپاره چې د رایو بیا شمیرنه پیل شي. په دې معنی چې هر هغه ټیمونه تاسې لومړی ویل کېږي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون سره یو همغږي ته نه یې رسېدلی، هغه د کیو آر کوډ مسله ده، تر خوا یې د یوزر مسله ده چې په دغه برخه کې مشکلات شته. که دا ستونزې وي څه ډول کولای شي چې یوه ښه بیا رایه شمیرنه ولري؟
نیا کنید ایره میپذیریم که انبوهی از اطلاعات تکنیکی وجود داره که این مباحث باید در روند بازشماری و تفتیش باید مورد توجه قرار بگیره. به همین تناسب هست که کمیسیون شکایت انتخاباتی سعیش این است که برای حل و بررسی مسائل تکنیکی در کنار تیم مسلکی که ما در کمیسیون شکایت داریم یک هماهنگی بین دو کمیسیون هم وجود داشته باشه. ما و ما از کمیسیون انتخابات هم اطلاعات تکنیکی و فنی را خواستار شدیم. کمیسیون شکایت انتخاباتی این حق را داره به عنوان محکمه انتخاباتی که اطلاعات را از مجاری مختلف به دست بیاره. حالا این مجاری ممکنه کمیسیون انتخابات باشه، ممکنه مثلا کمپانی در ملوک باشه یا هر مجرای دیگری. به هر صورت ما برای این که به یک تصمیم و فیصله نهایی و آکنده از شفافیت و عدالت انتخاباتی برسیم ضرورت داره که در تمامی ابعاد وضاحت برای ما ایجاد شود و روشن شود ابعاد و زوایای مختلف قضیه. و به همین تناسب ممکنه، حتی ما الان میتونم بگم که ممکنه در بررسی بعضی از قضایای انتخاباتی ممکنه خیلی زمان بر هم شود. چرا؟ چون از یک طرف مسائل تکنیکی وجود داره که در قانون پیش بینی نشده، متاسفانه خلأ قانونی داریم و به همین تناسب کمیسیون شکایت انتخاباتی مجبور است در کنار مسائل حقوقی و قانونی مسائل تکنیکی و فنی را هم مورد بررسی قرار بده حتما. پس با این وجود از میانه اینمی اطلاعات و داده های تکنیکی و فنی که به ما میرسه از مجاری مختلف و با در نظر داشت مبانی قانونی و حقوقی ما به فیصله و تصمیم خواهیم.
من نفعی هستم انشاءالله بیام اگر در تا اغلی رسا فیفا درایو دو بیاشمیرن میار سبولی او کم خلار ده که در اتصاب و اویا محلونه چی پا پینزیوش ولایتونو کیا دیگی یا هم شاید نور هم زیاد شی پخه ډول وشمیرل شي دغه رای او یو خمی یار او تګلار ورته موجوده وي.
سلام تاسو ته او استاذو د رادیو ګران او ویدونکو ته. شکایتو کې میسون د صلاحیت لري او قانون او انتخاباتي طرز لمونه دوی ته د اجازه او صلاحیت ورکړي ده چې دوی کولای شي تصمیم ونیسي د بیاشمیرنې د ابطال او امداسي د تفتیش مرحله دوی کولای شي چې بیرته تصمیم ونیسي. خو زموږ نگرانی دا ده چې دوی باید لوملای نه لپاین نه باید دا پوهیده چې دوی زمان او د هغه وخت چې د قانون او طرز لمنونو پر اساس دوی تبرکل شوی دی په دوی باندې دا ماین شوی او تکل شوی زمان ته نور هم التیا لري او همدارنګه دوی په ښه ظرفیت التیا لري. کله چې دوی ظرفیت ونه لري، تخنیکی ظرفیت ونه لري، نو د دوی د فیصلې پایله، د دوی د تصمیم پایله چې کله چې تفتیش کوي بس شمری که بشمرینه کوي په ولایتونه کې، نو د هغوی د تصمیم پایله به هم د تاکنیزو تیمینو او هم د خلکو د منلو ول بیا نه ګرځي. او زموږ تاکید دا ده چې دوی باید د قانون او طرز لمنونو پر اساس حرکت وکړي او دوی باید خپل ظرفیت داسې کار واخلي، داسې ظرفیت نه کار واخلي چې د دوی تصمیم بیا د ټولو د منلو ول.
اغلی رساوس، فیفا د رایو د بیاشمیرنې وړاندې کومې اندېښنې لري؟ یوه مسله. او دویم دا چې کومې ستونزې ګوري لدی د دې لړۍ د پایل وړاندې؟
په دې اړه مونږ دوه نگرانی مونږ سره شته. یوې د ظرفیت چې تخنیکی ظرفیت د شکایت کمیسیون پکې موجود نه ده او دا زموږ یو نگرانی ده. او بل هم د زمان وخت ده. زمان یو فاکتور ده چې سره کرخ ده او کله چې دوی د تکنیزو کمیسیون په څیر دوی هم قانون نقض کړي او طرز العمل نقض کړي، نو د هغوی تصمیم هم د تکنیزو تیمونو د منلو ول بیا نه ګرځي. مونږ هغوی ته یو تګلاره پیشنهاد کړي وو چې دوی باید یو اخکارا تګلارا ولري چې هغوی نور زمان ته هم ضرورت لري، د هغوی د ولایتي همکارانو او د مرکزی همکارانو وخت ته ضرورت لري. هغوی باید یو نشست ولري د تکنیزو تیمونو سره چې ناظرین همچنان هلته شتون ولري، بیا دوی خپل تګلارا واضح وکړي چې پس لاغنه که هغوی د شفافیت او د عدالت لپاره قانون نقض کوي او طرز العمل نقض کوي، نو یو ښه او حقوقي او تخنیکی توجیه باید د خپل د کال لپاره ولري.
ډیره مننه اغلی رسا حبیب زاده صاحب. ټیفا د هغې تګلارې سره چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون یې له مخې د رایو بیا شمیرنه پیلوي موافقه ده ورسره؟
تشکر. سلام خدمت شما میهمان ها در بس و تمامی شنونده های شما. یافته های نظارتی تیفا از روند کار کمیسیون شکایت انتخابات نشان میده که واقعا کارها چنان که ما توقع داشتیم به پیش نمیره و خیلی هم مدیریت زمان در این مد نظر گرفته نشده و این موضوعات میتونه یک نوع چالش را ایجاد بکنه برای پروسه انتخابات مبنی بر اینکه ممکن روند به درازا کشانده شود. در شمار از ولایت ها ندادن یوزر و پسورد برای خود کمیسیون مستقل شکایت انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات یکی از چالش هایی است که ما دریافتیم که میتونه روند را با کندی بیشتر مواجه بسازه و اینا را عمو صلاحیت دست باز را نتا تا بتونن بر تمامی موارد شکایت های درج شده به صورت دقیقش رسیدگی بکنن. چیزایی را که ما دریافتیم، متاسفانه تلاش ها بر این است تا انتخابات افغانستان چند فصله شود و کار را که کمیسیون ها انجام میتن نشه امو نتیجه واقعی آرای مردم شریک ساخته شود و به نوع فشارهای سیاسی یا مداخله های سیاسی غالب شود بر کارهای کمیسیون ها و اینا را به یک سوی دیگه منحرف بسازه.
مننه حبیب زاده صاحب. فراز صاحب، نیوکی هم مطرح شوی په تخنیکی ظرفیت باندې، د وخت پر مسلې باندې او همدارنګه د دوی پر څارنې باندې چې حبیب زاده صاحب ورته یادونه وکړه چې تر ډیره پوری سیاسي فشارونه او هغه مسائل چې هغوی مطرح کړل. اوس زما لومړی پوښتنه بدای چې اول چې تاسو د رایو بیا شمیرنه کوي، په دغه محلونو کې کوم ستونزې ولیدل شو چې لمخې دغه د رایو بیا شمیرنه ته دغه محلونه ولاړل او تر خو یې هغه نیوکه چې مطرح شوې دي تاسو جواب سده؟
خب، نکات مختلفی را دوستان مطرح کردن. بحثی که در رابطه با ظرفیت های تخنیکی وجود داره، خب بالاخره نه، چنین نیست. ما در کمیسیون شکایت انتخاباتی مشخصا بخش های تخنیکی داریم که وظیفه شان اینیست که امی مباحث را، شکایات و اعتراضات را مورد تحلیل قرار میدن. وقتی بحث تحلیل به میان میایه، خارج از امورات کارشناسی تحلیل صورت گرفته نمیتونه اصلا. پس کسانی که در اونجا حضور دارن نسبت به این مسائل کارشناس هستن و در حقیقت میتونن با ظرفیت های حقوقی و تخنیکی که اونجا موجود هست مسائل رو مد نظر قرار بدن. در مورد بحث وقت و زمان، بله، ما این را میپذیریم و ما این را قبلا هم گفتیم. چند علت وجود داشت که یک مقدار روند رسیدگی به شکایت زمان بر شده. یک حجم زیادی از شکایات که برای کمیسیون شکایت انتخاباتی هم شاید قابل تصور نبود ثبت شد، بیشتر از 16500 و مشخصا و دقیقا 16551 شکایت در سیستم کمیسیون شکایت انتخاباتی ثبت شده و این مقدار واقعا زیادی هست. موضوع دوم، تمامی تیکت‌های انتخاباتی شکایات خودشان را در دفتر مرکزی کمیسیون شکایت ثبت کردند، در حالی که انتظار ما این بود که هر تیکت انتخاباتی شکایات را متناسب با امو وضعیت امو شکایت با تفکیک ولایات در دفاتر ولایتی ما ثبت بکنند. خب این باز هم باعث شد که یک بار کار روی دوش ما بیفته و ما تمامی این شکایت را تفکیک بکنیم، دانه دانه اسکن بکنیم و اینا را بفرستیم برای دفاتر ولایتی. یک تقریبا چند روز از وقت کاری کمیسیون شکایت را همین موضوع گرفت. بحث دیگه ای که وجود داره این است که همونطور که اشاره هم شد در صحبت دوستان، کمیسیون انتخابات به مطالبات برخی از مطالبات ما پاسخ نداده هنوز. بحثی که وجود داره این است که مثلا موضوع یوزرها هست که ما از امو ابتدای زمان ثبت شکایتی موضوع رو مد نظر قرار دادیم و از کمیسیون انتخابات خواستیم که این یوزرها رو در اختیار دفاتر ولایتی ما قرار بدن، ما ندادن. بحث بیشتر از 12,000 متخلفی بود که از طرف کمیسیون انتخابات به ما معرفی شد، اما بدون هیچ گونه اسناد و مدارک، که ما او را ذریعه یک مکتوب دوباره از کمیسیون انتخابات خواستیم در دو کتگوری. کتگوری اول ای بوده که در صورتی که متخلفین اداری هستند، ای به کمیسیون شکایت ربطی نداره و مطابق ماده 23 قانون انتخابات ای صلاحیت به خود کمیسیون انتخابات هست که به اونها رسیدگی بکنه. و اگر تخلفات و جرایم انتخاباتی هست، خب صرفاً معرفی افراد و ارائه نام اونها نمیتونه درست باشه. سیستم و رویه قضایی این است که شما دوسیه ها را تکمیل میکنید و این دوسیه ها را با اسناد و شواهد باید با ما ارائه بکنید به عنوان محکمه. محکمه جایی است که دوباره او اسناد و شواهد و مدارک مورد بررسی قرار میگیره و در نهایت حکم صادر میشه. متاسفانه این امر هم هنوز از طرف کمیسیون انتخابات ارائه نشده و اگر ای اسناد و شواهد و مدارک به ما ارائه نشه که انهو که هیچ کسی معرفی نشده به عنوان متخلف و یا مجرم انتخاباتی. با وجود ای که وقت و زمان کم هست، تمام تلاش کمیسیون شکایات انتخاباتی این است که بتواند در اسرع وقت کار خودش را انجام بده. ما ای را میپذیریم که به این دلایل ممکنه یک مقداری وقت و زمان بیشتر ضرورت باشد، اما این تعهد وجود داره که در اسرع وقت و در کمترین زمان ممکن ما کار خود انجام بدیم. همونطور که در گزارش ها هم شما شاهد هستید، الحمدلله پیشرفت کار کمیسیون های ولایتی تا حالا رضایت بخش بوده و انتظار داریم که طی روزهای آینده کمیسیون های ولایتی کاملا کار خودشان را به پایان برسانند.
مهم مسئله چیز ما پختنه که وایو دام و چی دغه محلونه چی بیاش میرنه کیگی کمیسیون زیا مشکلات درلودل.
به لحاظ موضوعی خیلی اطلاعات و جزئیات در اختیار ما هنوز قرار نگرفته که مثلا بر چه اساسی این مسائل این محلات به بازشماری رفته، اما در طرز العمل یا لایحه مربوط به امور قرنطینه شمارش مجدد و ابطال آرا اینجا ذکر شده که مثلا در چه صورتی محلاتی یا مراکزی مثلا به بازشماری و تفتیش میره. مثلا در مورد تفتیش محلات یا مراکز عنوان شده که مثلا در رابطه با شمارش مجدد ماده 7 در بند اول آمده، در صورت مخدوش شدن روند یا تخلف در جریان تفتیش و اعتراض یا شکایت موجه، کمیسیون شکایات مرکزی و ولایتی می تواند دستور به شمارش مجدد در مراکز مشخص صادر بکند. در بند دوم، شمارش مجدد طوری صورت می گیرد که اوراق رأی موجود در صندوق دوباره حساب گردیده، یعنی امو برگه های رأی دهی، و با فرم نتایج یا رزلچیت ها چک و مقایسه می گردد. در صورت دریافت موارد تفاوت، این یافته ها درج فرم جدید نتایج گردیده در مورد تصمیم اتخاذ می‌گردد. موارد متعدد دیگری هم هست. تقریبا اینجا اگر شما مراجعه بکنید به این لایحه، حدود 20 مورد اینجا ذکر شده که مشخصا میتونه مراکز یا محلاتی را به بازشماری و
تفتیش دیرمان نفایاسب. سمیرا جان، اوس داس محل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون په یو برخه کې لیدل کیږي چې د همغږي یو مشکل شتله هم او لاسرسي نه ورکول کیږي، د کیو آر کوډ مسله یا د شوا د یوزر مسله یا د شوا همدارنګه د ځینې نور ماده دغه سیو حالات بیا سمره کول شي چې د رایو بیا شمیرنې د بهیر لستونز سره مخ کی.
زمون غختل تل دواله طرف نه هم د شکایت کمیسیون او هم د تاکنو کمیسیون هم دا و چې دوی باید موازی حرکت وکړي او یو بل سره باید همغږي ولري، چې باید کله چې هغه تصمیم نیسي، کله چې هغه د قانون او طرز عملونو پر اساس غواړي چې فیصله وکړي، نو د هغه تصمیم باید د تاکنیزو تیمینو د منولو وال وګرځي. د یوزر په اړه کې زه اوس وایم چې زمون د اطلاعاتو پر اساس د تاکنو کمیسیون تر اوسه درې یوزر د شکایت کمیسیون ته سپارلې ده. مونږ یو لغنه دا غوښتن مداو چې باید شکایت کمیسیون سره همکاري وکړي او دوی ماته دا ویلي وو چې مونږ 3000 تر اوسه د شکایت کمیسیون ته سپارلی یو. خو یو مشکل چې ما یاد کړ د ظرفیت مسله ده، چې په یو شمیر ولایتونو کې او د دوی یو څو یو شمیر همکاران چې په ولایتونو د دوی همکاري کوي ولایتي همکاران تخنیکی ظرفیت نه لري، یو حقوقي بحث ده چې د فیصل ویلی او یو تخنیکی بحث ده. کله چې د تکونه کمیسیون هغه ته د یوزر سپارلی دي، نو دا یوزر د ایمیل د ویب سایت دغه یو شی ده چې دغه پاسورد او دغه آیدی چې د شکایتو کمیسیون په مرکز کې وسپارل شي، هغه کولی شي دا آیدی ټول ولایت هم ولایتي همکارانو ته دا وسپاري. بیا هغه کله چې دننه وزي نو ټول معلومات د هغه پلاس ګرځي. د تکونه کمیسیون دا وایي چې کله چې دوی ولایتي همکاران مشکل پیدا کوي، تخنیکی مشکل پیدا کوي، بیا دوی شکایتو کمیسیون ته نه د انتخاباتو د تکونه کمیسیون ته زنګ وهي چې دا څنګه کیږي دا څنګه کیږي. هغه یو ځل دوه ځل دغه پاسورد یې دننه کوي، بیا نشي کولی چې د یوزر دننه
لاسرسی
پیدا وکړي. دا ظرفیت تخنیکی ظرفیت ده چې موږ په دې اړه دلته مشکل لرو. دغه د حقوقي او د تحلیل د بررسی دا یو بیله موضوع ده، او ځکه چې موږ د تخنیکی مرحله نظارت کوو.
او که چېرې سمیر جان دغه تخنیکی برخه دغه تخنیکی ظرفیت هم دغه ستونزې پکې دوام وکوي، فکر کوي چې درایو دا بیا شمیرنه په سم ډول نشي کېدلی؟
خوب موږ د شکایت کمیسیون نه هم دا یو نشست درلوده، او هغوی موږ ته دا داد ورکړ چې هغوی خپل ظرفیت بیا لا هم جکوی او دوی تغییرات راوړي خپل تخنیکی مشکلاتو سره، او مونږ ته دوی دا داد ورکړ چې دوی به ان شاء الله تغییرات راوړي، او غوښتل مې دا د شکایت کمیسیون هم د قانون او د طرز عملونو پر اساس حرکت وکړي، ځکه چې د هغوی د انتخاباتي محکمې پر اساس د عدالت د تامین او د شفافیت د تامین وظیفه لري، او قانون دوی ته صلاحیت ورکړی ده چې بیا د هغوی تصمیم او د هغوی د تصمیم پایله بیا د ټول خلکو او د ټول تاکنیز تیمینو د منلو ور.
ډیر مننه سمیرا جان، ان شاء الله بیا مر غرزم حبیب زاده سی بوست کمیسیونونو ترمنځ د همغږي یا هماهنګي سومره مهمه ده، او پنشتون کی دغه بهیر سومره غیزمنول شي.
بدون شک یکی از نگرانی ها و چالش ها ممی بوده که کمیسیون مستقل انتخابات متاسفانه همکاری های لازم را بر کمیسیون شکایت انتخابات نداشته، و این یکی از چالش هایی بوده که یک بار بسیار سنگین را بر کمیسیون شکایت انتخاباتی انداخته بر شانه هایش، و دیده شده که چقدر کمیسیون شکایت انتخابات میتونه از این بار سنگین بیرون بدرایه، با توجه به این که موارد قانونی انتخابات را هم از طرز العمل ها لوایح انتخاباتی و قانون انتخابات را اجرایی بسازه. بحثی که در حال حاضر مطرح است، بدون شک کمیسیون مستقل انتخابات به نحو سهل‌انگاری میکنه و چالش ایجاد میکنه بر کارها، و بحث پیشتر ما این میتونه روند را چند فصله بسازه و ما حتی نتونیم در سال آیندام به نتیجه انتخابات برسیم، و اگر اینا همکاری درست داشته باشند بدون شک چیزی را که ما دریافتیم از 34 ولایت، همو همکارای ولایتی ما و همچنان پارتنرها یا شرکای ولایتی ما که در 34 ولایت فعالیت دارن بر ما گزارش دادن که ممکن در نتیجه ابتدایی انتخابات هم تغییرات به وجود بیای اگر به شکل درستش بر موارد شکایت های درج شده، که خیلی از اینا هم وقتی در سطح ولایت ما مراجعه کردیم و در خود مرکز معجب بوده و شکایت های درد شده، یعنی قابلیتی را داشته که باید از بررسی شد و بیرون داده شد شکایت ها، الهی میتونه به نحو چالش ساز باشه برای پروسه انتخابات و یک نوع انحراف را در پذیرش نتیجه به وجود بیاد.
اوست فیاسب که چیر تا به دغه دول نه همغگی یو دول موجوده و سیاستون زیرا برسی را که فکر نکوی هر عدالت چی باید تاسی تامین که دوی محکمه پتوگا هغه هم لیو ډول نقص سره مخامخ شي، او یوونی وک بیا د دغه استاس د پریکړې یا د فیصلو په پایلو باندې وسی چې شاید سیاسي ډلې ونه مني.
بسیار اساسی هست نیمه هماهنگی که شما ازش یاد کردین، و طبیعیه که کمیسیون شکایت انتخاباتی مخصوصا برای فیصله های خودش ضرورت داره به اطلاعاتی که باید از جوانب مختلف گفتم باید در اختیار ما قرار بگیره.
بله،
و ما خواستار ای هستیم که کمیسیون انتخابات مطابق متفاهم نامه‌ای که قبل از انتخابات بین دو کمیسیون امضا شده بود در راستای هماهنگی و تسریع امور و ایجاد انسجام در روند برگزاری انتخابات همکاری‌های خودش را داشته باشه و مطالبات کمیسیون شکایت انتخاباتی را جدی بگیره و در اسرع وقت او را عملی بسازه. مثلا یکی از موارد دیگه ای هم که میتونم اشاره بکنم این است که خیلی از فیصله های کمیسیون شکایات هم خب وقتی اجرا میشه یه اجرا باید از طرف کمیسیون انتخابات اجرا شود، ولی خب در بعضی از موارد وجود داره که هنوز هم اجرا نشده.
لکه در زنگری دور که مشخصه که بکنم برخو که ندی اجرا شوی در فیصله،
حالا اونا را اگر ضرورت باشه، چون بحث شکایات انتخاباتی و فیصله هایی که کمیسیون شکایات انتخاباتی میکنه در خیلی از موارد مثلا از یک محرمیتی هم برخوردار هست، اما آن چیزی که ضرورت موجود هست این است که مطالبات کمیسیون شکایات انتخاباتی حتما عملی شود. در رابطه با یوزرهایی که عنوان شد، بله دو سه یوزر را در اختیار کمیسیون شکایات قرار داره، اما ضرورت کار ای است که برای هر دفتر ولایتی جداگانه یک یوزر گذاشته شود. چرا؟ چون اینجا یک مانع و چالش تکنیکی وجود داره، به خاطر اینکه شما وقتی که یک یوزر را سه بار وقتی پسورد را اشتباه وارد بکنید خود به خود این یوزر بلاک میشه، باز اونجا دوباره یک سکتگی کلان هست که ما باید باز دوباره یک پروسه را طی بکنیم، با کمپانی در ملک درخواست بدیم، اونا دوباره یک یوزر را در اختیار ما قرار بدن.
خب فیصل ابو بخیم دغه تفکر نکوي چې بیا د اغلی رسانی وک پر ځای رچ تخنیکی ظرفیت دلته تر پختنه لاندې دی چې حد اقل د یو پروسی په دوام ځکه کا سانتیاینو پاول زل راسسی کوم حل دل شي نه دا چې بیا پاسورد دنه نشي بیا پاسورد او یوزر.
به هر صورت نیا کنید ای که مثلا در ولایات چه ظرفیت هایی وجود داره او مربوط میشه به کمیسیون شکایت انتخاباتی.
بله.
ابزار را شما اول شما ابزار را در اختیار اینها قرار بدید، بعد بگید که مثلا آیا ظرفیت وجود داشته یا نداشته. تا زمانی که این ابزار در اختیار اونها قرار نگرفته و اونها نتونستن از او به اصطلاح یوزرها و از اطلاعات داخل سیستم استفاده بکنن، خب چطور میشه گفت که آقا مثلا این ظرفیت وجود نداره؟ در حالی که ما میگیم که ظرفیت های مورد نیاز به صورت نسبی در ولایات وجود داره، بر فرض خب حتی اگر مشکلات و چالش هایی هم وجود داشته باشه، خب ما مرحله استیناف خواهی را داریم. اصلا مرحله استیناف خواهی و شکایت های استینافی دقیقاً به خاطر همین است که اگر مشکلاتی در دفاتر ولایتی در کمیسیون های ولایتی وجود داشته، دوباره میآید در دفتر مرکزی و در دفتر مرکزی با تمام ظرفیتی که کمیسیون شکایت در اختیار داره او مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پس این نمیتونه یک چالش اساسی باشه.
هغه تگلار یا هغه مسیر چې ټکنیک شکایتونو که بیسونی پدغه وقت که درائی دو بیاشمیرن پارا و همدار دو لده پروسی ده پایل پارا پا نظر که ونیسی سشایده
بیا هم دا تاکیدوام چې دوی باید تخنیکی ظرفیت ولري. دا تخنیکی ظرفیت یوازې د شکایت کمیسیون ته مربوط نه کیږي. مونږ دلته قانون لرو، مونږ ته طرز عمل لرو، دا باغه کې زمان معین شوی دی کله چې معین شوی دا او کله چې دوی دغه سی پروسه طولانی وکي بیا د دوی او د تاکنو کمیسیون فرق تسدی او د شکایت کمیسیون دا پوهیده ل پاین نه چې په کوم مشکلاتو او په کوم موانع به روبرو مخامخ کیږي د پروسې لجریان نه او د هغه وخت کله چې د پروسې مدیریت دوی ته ورکل کیږي. دوی باید د خپل ولایتي همکارانو ته، خپل ولایتي کمشنرانو ته یو سیمینار یو ټریننګ ورته په مرکز کې دوی ته یو ټریننګ او یو سیمینار نیولې وي په مرکز کې چې دوی باید تخنیکی ظرفیت پیدا کړی وي او بیرته چې لاړی دغه ولایتونه کې هلته بیا خپل همکارانو ته وایي. دوی وایي چې په ټول ولایت کې دوی بیل بیل یوزر ورک شوی دی، دا خو لار نشته دا یو ایمیل که ما په مرکز کې استفاده کوو، زمون ټول همکاران او زمون ټول ناظران په ټول ولایت کې امغه یوزر استفاده کوي. دویم امداس کولای شي چې یو یوزر ټول همکاران ته ورکی او هغه باید استفاده وکړي. دا بیا هم تخنیکی ظرفیت ده چې دوی باید دغه په پام کې ونیسي. بلم د زمان تاکل شوی موده ده چې د قانون او طرز عملونو پر اساس اغلته د مشخص شوې دي، خو یو شفافیت او یو عدالت او برابری ده چې دوی باید هغه تضمین کړي. کله چې د هغوی دولتي همکارانو او هغوی وخت التیالری نو کولای شي چې یو راهکار او یو تګلار مشخص وکړي چې د ټولو طرفي انتخاباتو طرفونو ته د منولو ول وګرځي، او دوی هم لکه چې د تاکنو کمیسون ل تاکنیزو تیمونو نه چیلنج شوی وو، هغه هم د دې چیلنج مخامخ نشي.
ډیر مننه حبیب زاده صاحب، سمیرا رسا او خغلای فیاض صاحب چې سټوډیو ته راغلی او په بس کې ملموق سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، بس هم دغلته پای ته ورسید. پاکلام عمل
مننه چې ازادي راډیو اوریدل.